مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د خبرونو په برخه کې را سره بشیر غواخ او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګري دي. د مشترکه ګټو د کونسل غونډه د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مهم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به ونې د خبرونه مشالونه واوري. خو اول خبرونه د بشیر غواخ نه.
لومړی د خبرونو سر ټکی د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د محل اسلام آباد کې روانه ده. ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمن ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې شروع شي. او افغان چارواکي وایي تیرو څلیرشتو ساعتونو کې په مختلفو عملیاتو کې 50 وسلوال مخالفین وژلې دي. د خبرونو تفصیل د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د مهال د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په اسلام آباد کې روانه ده. وزیر اعظم هاوس نن په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به د څلورو واړو صوبو اعلی وفاقي وزیران برخه لري او د مردم شماری یا سر شمیرنې په شمول نه نقاطو باندې به خبرې کیږي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید تېر ورځ مشال رډیو ته ویلي وو چې د مشترکه مفاداتو کونسل په نننۍ غونډه کې به د صوبې د حقونو ترڅنګ په ان اف سي ایوارډ کې د قبایلی سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کړي. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکې ممتاز قادری نن پانسی شو. پاکستانی چارواکي وایي د پخوانی گورنر وژونکې ممتاز قادری ته بیګا په اډیالا جیل کې پانسی ورکړل شو. په کال 2011 کال کې د پنډۍ تر د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت تر جرم ثابتېدو وروسته ممتاز قادری ته دوه وارې د مرګ سزا اورولې وه او دغه فیصله د دې هیواد سپریم کورټ د 2015 کال په دسمبر کې برقرار وساتله. د پاکستان ولسمشر هم د ممتاز قادری د رحم اپیل مسترد کړی و. یاد دی چې د پنجاب پولیسو د ځانګړي ځواک پخوانی سرتیری ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر امنیتی ساتونکی و او هم د 2011 کال د جنوري په 4مه په اسلام آباد کې سلمان تاثیر په ډزو وواژه. ټاکل شوی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې شروع شي. د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي چې په دې خبرو کې د پاکستاني پلاوي مشر د دې هیواد د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د امریکا د هغې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوي. په خبر کې راغلی چې په دې ستراتیژیکو مذاکراتو کې به د ترګرې مخنیوي اټومي موادو نه خورېدو دفاع اقتصاد تعلیم ساینس او ټیکنالوژي په برخو خبرې کیږي. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خوست ولایت کې ډیره د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسۍ لپاره په پلان باندې کار روان دی. د قبایلي سیمو له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال رډیو ته وویل چې اوس مهال دوی یوازې د شاوخوا 200 کورنۍ د راوستلو لپاره تیاری نیولی. هغه زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان دغه کډوالو په راوستو کې ستونزه ده چې په خوست کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې رجسټر کړي دي او دلته په پاکستان کې هم رجسټر دي. خو د خبره دا مسله به ډېر زر حل شي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 60,000 کورنۍ خوسته کړې شوې دي. پاکستانی ډاکومنټري فلم جوړونکي شرمین اوبید چنای په دوهم وار آسکرز جایزه ګټلې ده. هغې دا جایزه نن د ناموسي وژنو په موضوع جوړ کړي فلم جلی په سیند کې لپاره په لاس اینجلس کې ترلاسه کړه. دا فلم د پنجاب د 19 کلنې سبا قیصر په کیسه راڅرخي. قیصر په خپله خوښه واده کړی و. کورنۍ یې دا کار ونه زغمه او پلار یې په سر وویشتله. سبا سخت زخمی شو خو د قبایلي مشرانو د فشار له کبله یې خپل پلار ته بخنه وکړه. تر دې فلم وروسته د پنجاب صوبایي اسمبلی پر ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نور سخت کړ. شرمین عبید لومړنی پاکستانی ده چې دغه جایزه ګټي. هغې نن ویل
بدویم واری زباوری نوما ما دا دیر ستمن نلرلا خو آسکرز جایزی لپارا کاندی دیدل دا پاکستان غندی دیو حیواد لپارا دا مان لری چه تا پا قوانینو کی بدلون راوستلی شه. یمو نیولان دی دا پاکستان وزیر اعظم زخپل دفتر تا دا فیلم دا خودل لپارا ورغوخته بوم. دا پارلیمان غری او قانون جوڑون کی هم التناستو اغی دا قانون مسویده لسرا ترتیبوی.
شرمین عبید چنای په 2012 کال کې هم د خپل یو بل فلم لپاره آسکرز ګټلی وو. دغه ډاکومنټري پر ښځو د تیزاب شیندلو په اړه وه. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تیرو څلیرویشت ساعتونو عملیاتو په ترڅ کې 50 وسلوال وژل شوي او 19 یې ټپیان کړي دي. د دغه وزارت لخوا په خپره شوې نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا تصفیوي عملیات په فاریاب، کندوز، اروزګان، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې شوي دي. دفاع وزارت همداراز وایي چې د دغه عملیاتو په مهال د ملي پوز 15 اهلکار هم وژل شوي. د ایران د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د منځلارې ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې او په پارلمان کې د سرکار تهران ټولې 13 څوکۍ ګټلې دي. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان و او نتایجو همداراز وښوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه اته اتیا کسیزه شورا کې منځلارو کاندیدانو د سیالو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د خبرګانو شورا به راتلونکي سر مذهبي مشر غوره کړي. پخوانی ولسمشر علی اکبر هاشمی رفسنجانی چې د ولسمشر حسن روحانی له متحدینو څخه دی په تهران کې تر نورو مخکې دی. د 6 فروری په انتخابات کې میلیونونو ایرانیانو د پارلمان د 290 غړو او د خبرګانو یا پوهانو د اتیا غړو د انتخاباتو لپاره ووټونه اچولي وو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس هم زموږ همکار تاسو ته د موسم حال او د پیسو بیې وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ او 40 پیسې او په 1.8 روپۍ، یو یورو په 1.45 روپۍ او 50 پیسې او په 1.46 روپۍ، یو ریال په 28 روپۍ او 43 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 43 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 95 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ او 500 پیسې او په 1 روپۍ 500 پیسې، او په یو پاکستانی روپۍ 228 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 228 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 22، بنو کې 28 او په کوټه کې 9 او 23 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار بشیر ګواخ او د موسم او د کرنټ صوبای درته رابعه اکرم خان اورولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. سراج الحق وایي د مشترکه ګټو په کونسل کې خیبر پختونخوا سره ډېرې مرستې پکار دي او هغه ځکه چې
دا وخت خیبر پختونخوا دی بدمۍ له لاسه او د زلزلو له لاسه مالي فشار کم ډېر زیات دی.
پاکستانی چارواکي وایي د خوست نه به د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو لړۍ ډېر زر پیل شي. او اونی د خبرونه مشالونه کې به نن واوري.
نن د بادشاہ خان د یو کلک ملګري، قامی مبارز، انقلابی شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقی په ژوند او مبارزه خبرې کوو.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شئ، نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. پته مو ده مشال ریډیو. ورو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ګډو ګټو شورا غونډه نن په اسلام آباد کې روانه ده چې د مرکزی حکومت په وزیرانو سربېره د صوبو اعلی وزیران پکې هم ګډون کوي. حکومت ویلي چې په غونډه کې په هیواد کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې له چارو سره د تړلو موضوعاتو ترڅنګ د توانایي په پروژو به هم خبرې کیږي. نور تفصیل احمد الله.
د اتوار پورس د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان تر مخه چې د غونډې په محل به د کونسل په تیره غونډه کې د شوو پریکړو د پیشرفت جاج اخستونه علاوه پر روانه میاشت کې کیدونکې سرشمیرنې او کورشمیرنې به غور کولی شي. د ذکر ده چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې په یاد غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولی شي. خو د پاکستان د شماریاتو ادارې یو چارواکي یو څو ورځې وړاندې د مشال ریډیو ته وویل چې د فوز د مصروفیاتو له وجه به اوس سرشمیرنه او کورشمیرنه د اپریل میاشتې په اخیره او یا د مئی میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د فوز په نگرانۍ کې شروع کیږي، کومه چې به په 19 ورځو کې سرته رسي. یاد دی چې په پاکستان کې په آخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی 1.5 کروڑ نه زیاته ښودلې شوې وه. د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوي بیان کې ویلی شوي دي چې غونډې ته به د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی د قدرتی گاز برآمد په اړه بریفینګ هم ورکوي. په غونډه کې د صوبو اعلی وزیرانو نه علاوه وفاقي وزیران هم ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې ټاکل شوی چې نن به دغه د مشترکه ګټو د کونسل غونډه د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې کیږي، مرکزی حکومت څوره دی وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت هغه غوښتنې منلې وې چې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د زیاتې منافع ترلاسه کولو لپاره یې لرلې. خو د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او ځینې مشران تور لګوي چې په مرکز د بجلی بقایجات ډېر زیات دي او صوبایي حکومت یې ډېر په لږو پیسو رضا کړي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرکز په ذمه د بجلی یوه زیاته اندازه بقایجات جمع شوي، مرکزی حکومت کولی شي دغه پیسې په قسطونو کې صوبې ته ورکړي. تفصیل د اسرار عالم مومن په دې راپورټ کې اورو.
د خبر پختونخوا د حکومت اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر او د دې صوبې د خزانه پخوانی وزیر سراج الحق وای په کال 2008 کې په مرکزی حکومت د خبر پختونخوا صوبې د بجلی پیسې 3.5 روپۍ جوړې دي. دغه په خبره که څه هم دغه پیسې وس نور زیاتې شوي خو چې مرکزی حکومت ورته ټولې پیسې په یو ځل نه ورکوي، نو د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د تغاړه کې خدا چې دغه پیسې د خیر د په قسطونو کې ورکړي.
خدا یہ سل ہے رہی وہ جوڑا رہا وہ مانا رہا کہ دوار حکومت نے کوئی اتفاق کر رہے دا وقت خیبر پختونخوا دے بعد مئی والا تھا اور دے زلزلے والا تھا مالی فشار کے اندر زیاد تھے دا وجہ سے غواری خیبر پختونخوا حکومت سے داخل جا رہے
خود خیبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نشل پارټي ویان زید خان بیا وایي د 3.94 روپۍ پر ځای چې اوس مرکزی حکومت د کال پر سر خیبر پختونخوا ته 15.4 روپۍ ورکوي، نو دې کې خو به لسګونه کلونه وخت ولګي. زید خان وایي باید چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت له مرکز سره داسې لوازنامه نه وي کړې چې دوی ته د بجلی بقایاجات په قسطونو کې ورکړي.
دا پینلس اردا بنگلہ په سو کال کې کمپلیټ کینو زمونږه چته کې هغه داوا چته لاړه داوا خو ختمه پدې شو چې په سلو پینځه کال خو پدې لګي چې پینلس اربع روپۍ ورکړي. نو یو واضح خبره کو دا پښتنو حق مونږ چاته نه بخو مونږ بالکل دا ډیسیژن نه منو، نو
د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر ډاکټر سید علم مسعود وایي هغه په 2012 کال کې په مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د بجلی د بقایاجاتو په اړه تحقیق کړی و. نوموړی وایي یو وخت کې په مرکز باندې د خبر پښتونخوا د بجلی پیسې 3.94 روپۍ جوړې دي. خو نوموړی وایي مرکز لومړی د خبر پښتونخوا د هغه وخت متحده مجلس عمل حکومت ته دوکه ورکړه او د 3.94 روپۍ پر ځای یې په دې رضا کړل چې 1.10 روپۍ به ورکړي. د ده په خبره اوس د خیبر پختونخوا موجوده د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دې ته راضي شوی چې د 3.94 روپۍ پر ځای ورته مرکز 0.4 روپۍ ورکړي.
په وخت کې دغه راتلل 3.1 روپۍ، نو په هغه کې بیا د ایم ایم ای حکومت چې کله راغی هغوی د وابدا سره کېناستل، د وفاق سره کېناستل، هغوی څه په منځ کې جرګه غونډه جوړه کړه، د دې آربیټری کونسل وایي. په هغه کې دغه پیسې را کمې کړلې یو سل لس اربه روپۍ خو دا وعده یې واغې ته چې دا اوس راکړه نو نه ورکړلې او پیسې هم کمې شوې. اوس پرویز خټک صاحب بله ورځ بیا د باب کا سره کېناستو نو پر کار خو دا وا چې درې سوه یو کم اتیا اربه روپۍ اوس پنځه سوه اربه ته رسېدلې هغه را کمې شوې صرف اویا اربه روپۍ ته راغلې.
کته هم سراج الحق وای چې د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بقایاجاتو پر سر شوې لوزنامې د انصاف پر اساس نه دي شوې او له مرکز سره به دوی جګړه جاری وي. خورده په خبره د خبر پښتونخوا موجوده حکومت مجبور دی چې په صوبې دننه د پرمختیايي پروژو لپاره له مرکزه که ټولې پیسې نشي اخیستې نو لږ یو په قسطونو کې د ترې واخلي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د وفاقي حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي مرکزی حکومت تر اوسه مشترکه مفاداتو کونسل د غونډې لره بللو ځکه ډډه کوله چې د په خبره صوبایي حکومتونه خپل حقونه غواړي او مرکزی حکومت یې منلو ته چمتو نه دي. زموږ همکار اسرار عالم مومند له اکرام هوتی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د مشترکه مفاداتو کونسل څه ته ویل کیږي. نو ښاغلی هوتی وایي
مشترکه مفاداتو کونسل چې دی نو د دې دوه برخې دي. یو برخه دا ده چې د کم موضوعات یعنی کې کم کم سبجیکټس یا کم کم کارونه د ډیولپمنټ او د خرچو دا به د دغه سره د مرکز سره او کم کم به صوبو سره وي. دویمه برخه دا ده چې کم صوبو سره دي نو هغه کې چې د مرکز سم امداد دی نو هغه به څنګه دي هر معنی کې امداد دا به څومره وي او لکه د دې امداد تعین به څنګه کیږي. د مرکز د اختیارات دي په صوبو کې د ډیولپمنټ د هغه تعین به څومره کیږي چې کم حد پورې به وي په څومره پیسو به وي او د صوبو چې کم په ذریعه باندې کم ډیولپمنټ کیږي نو د هغه به لکه څه تعین کیږي چې څومره حد پورې به وي مرکز به څومره پیسې ورکوي دا دوه خبره هغه کې تعین کیږي.
نو دا ته و چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کار کردګۍ د تاسو څنګه ګوري او دوی مدار چې د دې د غونډې را بللو د مرکزی حکومت ولې ډډه کوي وسه پورې
ورګي دا د سبو د طرفه د وخت په تور لګول کېږي په مرکزی حکومت یو هغه دا دی چې څنګه د دې د سبو د حقوقو خیال نه ساتي لهدا دې دا غونډه نه کوي. دویم چې کوم دی هغه دا دی چې صوبو چې کوم حق رسي د مشترکه مفاداتو د کونسل تحت هغې کې چې کوم پیسې وي امداد وي د هغې د دغه لپاره چې بھئی څومره ټایمنګ کې به دا ورکړی کېږي صوبو ته به منتقل کېږي پیسې حقوق چې د هغې کوم دي سیکشنو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کېږي نو د هغې طرف ته هم چمتو دی مرکز. نو لہٰذا هغې دا مشترکه مفادات کونسل اجلاس کې سالیت کوي.
اوس چې دوی دغه غونډه را بلی سبا لا به دغه غونډه وي نو ستاسو څه خیال دی چې د کی به مرکزی حکومت وکړي شي چې دغه صوبایي حکومتونه د غوي استازي یا وزیر لاګان هغه مطمئن کړي؟
ګورې هغه کې دوه بنیادی خبرې دي. یو بنیادی خبره دا ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دوی د صوبو چې کوم اختیار یا حق په محصولاتو کې دی دا هغه باندې پوره مطمئن نه دی. دویم دا حق چې کوم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمېږي نو دا هغه د مردم شماري په بنیاد وي. هغه مردم شماري به کله کېږي څومره به کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او کنه به کېږي چې د هغې سره حق متعین شي. د مختلف صوبو مثلا پنجاب کې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي. بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي خو هغې ته یو مراد پر پیش ویلی چې هغه چون کې پسماندہ صوبہ ده نو پسماندہ دې په دنیا باندې لږ ته لږ حق زیات کړی شي. نو اوس د سند او د خیبر پختونخوا چې کوم حقوق دي هغه د امداد خبرې دي. یو چې تاسو لکه دا زمونږ د حق دي نو دا د سند یو مسله ده هغه چې 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم او خیبر پختونخوا وایي چې بای زه تو لوکیشنل دي څو دا دي ماته لکه زه د سمندر نه لري ما ماته دلته کې انویسټمنټ نه کیږي نو څه نه کیږي دلته کې یو طریقې دا پکا به دلته انویسټمنټ کوي چې دا امپلایمنت ورکړي شي دلته کې ټیکنیکل لیبر کې دی هغه کې ورکړي شي وغیرہ. نو هغه کې هغه خپل زیات وسیله واړي دا کوم لري خبرې دي نو هغه کې به نوې نوې کوم مطالبات دي او نوې نوې طریقې دې مطالبات د پوره کېدو نو دا به هغه کې چړلې
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پینډیپ اډیالا جیل کې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته پانسی ورکړی شو په دې موقع پینډای او اسلام آباد کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي وو او ځای په ځای د پولیسو اضافي نفری ولاړه وه په دغه اړه تفصیل د ریاض مساخیل په دې راپور کې اورو
د جیل انتظامی تر مخه د پانسې عمل ډیر پټ ساتل شوی وو او یوازې د ممتاز قادری د کورنۍ ځینې کسانو ته اطلاع ورکړل شوی وو د پانسې په وخت د جیل دننه او خوښه سخت حفاظتي اقدامات پورته کړل شوی وو او پینډه اسلام آباد کې د پولیسو اضافي نفری هم ادرول شوی وو د ممتاز قادری د پانسې رستو د پینډه ځینې بازارونه بند او سړکونه تړل شوی دي او ځینې مذهبي جماعتونو د سزا په ضد د احتجاج اعلان هم کړی د عدالت لخوا جرم ثابتې دورس په سزا ورکولو د خلکو احتجاج سمان لري او آیا یو تن سره دا اختیار وی چې هغه قانون په لاس کې واخلي په دغه اړه مو د سماجی کارکون او وکیل نورالم خان نه تپوسو کو نو دوی چې معاشره لا په خپل رویه سوچ پکار دی او د برداشت ضرورت دی
ادارې چې دی د هغه خلاف یو آواز اچتول دا بذات خود یو دا چې بیا دوباره قانون په لاس کې اخیستل چې کوم حد پورې د قوانینو تعلق دی نو یو انډیویجوال ته دا اختیار نشته دی چې دی په خپل تر باندې چاته سزا ورکړي یا څوک چاله یو کی چې رد توهین ولې کړو که دا چرته یې شو نو دا به یو داسې سلسله شروع شي چې د پیغمبر مینه او پیغت دی آبا بشوس کېدل شروع شي هر یو سړی به خپل دشمن نه په دې باندې بدل اخیستل شروع کړي چې د پیغمبر بې حرمتي کړې ده یا قرآن شریف
د ذکر دا چې ممتاز قادری په 14 جنوري 2011 کال د هغه وخت د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د اسلام آباد په کوهسار مارکیټ کې په ډزو وجلې وو د کوم رستو چې د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت هغه ته 2 ځله د مرګ سزا واوروله د سزا خلاف د اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ کې درخواستونه خارج شوي او دا راز ولسمشر هم د ممتاز قادری رحم درخواست مسترد کړو د کوم رستو چې نن سهار وختي په سزا عمل درآمد شو ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې د دغه سیمې لکونه خلک د پاکستان بیلابیلو سیمو ته کړه شوی دي هم د شمالي وزیرستان څخه د پاسه 40 زره کورونو د افغانستان خوست ته هم پناه وړې ده په عین حال کې د پاکستان حکومت او پوځ لخوا وخت په وخت دا دعوی مخې ته راځي چې دغه بې ځایه کړل شوي خلک به زر کورونو ته بیرته ستانه کړل شي پوښتنه دا ده چې حکومت خوست ته د کړه شوو خلکو په اړه څه وایي او آیا بیرته کورونو ته یې د ستنولو کوم پروګرام لري او که څنګه د دې پوښتنې ځواب په دې راپور کې د یوې وړې دمې نه پس په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظب په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 40 زره هغه کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي چې تر دا مهال ورته د پاکستان حکومت لخوا هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی به خپلو سیمو ته کله ځي په خوست کې د شمالي وزیرستان د موساکي سیمینا کړه شوی حمیدالله وایي چې د پاکستان حکومت چې هیڅ پوښتنه نه کوي او د ده په خبره کورنۍ یې غواړي چې خوست کې پاتې شي
داسېږي کنه کورونا بکریانې ولې وي خو په کیمپ کې کنه ډېر اوسېږي کنه زنه دغاس اوسېږي زموږ خپله بکریا کورنې ولې دي تقریبا 40 زره کریا دي کالدار دي خپله سباس مو ویلې سو پهل هغه خو زه خپله بیمار یم کنه پلار مې دا مزدوري کوي د لاس په مزدوري کوي موټر تشایي خالي کوي د ګاډي 500 سپېر 500 یا سمره شپې کنه په ورځو کې پار وي سمره یو ګټلې کنه پولیس چې مزدوري سخت وکړه
خود میرام شاه جمشید الله بیا وایي چې کسو هم افغان حکومت او لس دواړه ورته دا احساس نه ورکوي سګوندې په پردي وطن کې کډوال دي، خو د ده په خبره خپل کلي پسې هر وخت خفوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د روان کال تر پای به د شمالي وزیرستان نه ټول کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. خو دا چې آیا حکومت خوستا د کډه شو کورنو په اړه کومه تګلاره لري، د دې پوښتنې په ځواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو لپاره د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرل فیاض علی شاه وایي فیاض علی شاہ وائی چې حکومت کوم اعلان کړی چې ټول بے کور شوی قبایل به خپل سیمو ته د روان کال تر پای ستنوي. د هغې لپاره د دوی ادارې سره ټولې مالی او لاجستیکی انتظامات مکمل دي، او د خوست کډوالو واپسی به هم څو ورځو کې پیل شي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو. اوریدونکو د مشال ریډیو سره اوسئ. فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر قبایلی سیمې د باړې د متاثره شو ماشومانو پام سکولونو په طرف راګرځولو او هغوی ته په نوو طریقو سره د زده کړو ورکولو لپاره د دوی استادانو ته خصوصي تربیه ورکول پیل کړي دي. دا چې د باړې استادانو دغې تربیت نه څه حاصل کړل، نور تفصیل فرحات شینواری.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې نه د بې کوره کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي او خپلو کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باړې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو لړۍ پیل کړې ده او یو شمېر استادانو ته دغه تربیت ورکړی دی. د باړې یو استاد احسان الحق پر د مشال ریډیو ته وایي چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډېر زده کړه وکړه.
ټیکنیکس او میتھډالوجیز او زده کړم کړی تقریبا 100% چې کوم دغه نه د امپورټنس لري او لکه دلته کې زین چې 90+ داسې سکولونه ټیچرز ته چې هغه انټرین دي جسمانی سزاګونه دا سیزونه چې کوم نه دی په کور ځکه چې کوم مو مشرادو دا وزه په لښو په انقلاب کې دا مو شومون چې کوم دا وډور شول نو لکه په کور دا سیزو چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګز دلته کې کنډکټ کوي ټیچر ټرین کې.
او یو بل استاد نیاز ولی پر دی وای چې د دغه تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پریخي دي.
بدامنی و مایګریشن و حالات خراب و موږ دلته داخل چې هغه مو شمون به اوس موږ سکول لسنګ رول په مینا محبت و نه رول په دغه ذهني منټلټي مطابق به موږ کار کوو. دا سه تربیتونه ډیر جوړ ضروری دي که هغه پرایویټ سېکټر باندې که ګورنمنت سېکټر باندې.
او استاد بسم الله جان پر دی هم دغه تربیت حاصل کړای او وای
موږ د ماشومانو باره کې داسې سټډیز وکړي لکه ماشومانو ته اکثر پرابلمز کریټ شي دغه تاسو داسې مطلب پریکټیکل علاج کول پکار دي دغه سره داسې یو تعلق جوړول پکار دي چې هغه تاسو سره خپل پرابلمز شیر کړي واغې نه بعد موږ دغه هغه پرابلم حل کولو کوشش وکړو غنم هغه موږ داسې وګڼي چې هغه په موږ باندې اعتماد وکړي.
د خیبر جن سید تعلیم محکمه وای چې په باړه کې خوښه 29 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولې دي او د ځنې سکولونو په بیا رغولو لاس پورې کړای دی او زیاتره سکولونه په خیمو کې شروع کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وای چې اوس د باړې واک ورته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې دونیمی کابل کې دوا او دلته د پراګ په سټوډیو کې لسنیمی بجې شوې دي. د بشیر غوښنه د خبرونو لنډی زورو
د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د محل اسلام آباد کې روانه ده. وزیر اعظم حسنن په یو بیان کې ویل چې د وزیر اعظم په مشرۍ د غونډه کې بعد څلور وړو صوبو اعلی او فقیه وزیرانو برخه لري او د مردم شماره یا سرشمیرنې په شمول نه نکاتو باندې پکې خبره کیږي. ټاکل شوې د پاکستان او امریکا ترمنځ سټریټیجي کې خبرې نن په واشنگټن کې شروع شي. د پاکستان د سرکاري ټي وی د یو خبر تر مخه په دې خبرو کې به پر امنیت او همداراز اقتصاد، تعلیم، ساینس او ټکنالوژي باندې خبرې کیږي. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری نن په اډیالا جیل کې پانسی شو. هغه په 2011 کال کې گورنر سلمان تاثیر وجل و. د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په خوز کې ډیرا د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسۍ لپاره په پلان باندې کار روان دي. د قبایلي سیمو له قدرتي فتنو سره د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شاه نن مشال لري ته وویل چې اوس مهال دوی یوازې د شاوخوا 200 کورنۍ د راوستلو لپاره تیاری نیولې دي. په خوست کې د شمالي وزیرستان خوښه 60,000 کورنۍ میشته دي. پاکستاني ډاکومنټري فلم جوړونکي شرمین عبید شنای په دوهم وار آسکر جایزه وګټله. هغې دا جایزه نن د ناموسي وژنو په موضوع جوړ کړې فلم جلی په سین کې لپاره په لاس انجلس کې ترلاسه کړه. هغې په 2012 کال کې هم دغه جایزه ګټلې وه. د هغه جایزې کوم فلم چې جایزه ورته ګټلې وه پر ښځو د تصاب شیندلو په موضوع و. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تیرو 40 ساعتونو عملیاتو په ترڅ کې 500 سوال مخالفین وژلي او نور لسې ټپن کړي دي. د ایران د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې ده. په پارلمان کې د سرکار د ایران ټولې 13 چوکۍ ګټلې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته زمونږ همکار بشیر غواخ اورولو. د پاکستان خبریدونکو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی وسته ریاض مساخیل اورو.
نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپلې ادارې د ترهګرۍ خلاف پر روانه مبارزه لیکلي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې هر څوک ترهګر په تښتېدو دي او د دوی پټنځایونه تبا کړي شوي دي، خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو د پاره د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنې هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو په سنسو جوړ مرستې کوي او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ گزارونه کوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي چې عین په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې چاودنې شوې چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو او د چاودنو د لاسه لږ تر لږه 25 تنه مړه او تر 500 زیات جوبل شوي دي او طالبانو د دغې پیښې ذمواري هم منلې. خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یوه حمله ناکامه کړې ده. ادارې وایي چې د دومره لویو پیښو وروستو د افغان ولسمشر رد عمل یو فطري خبره ده او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی. خو د دې باوجود هر څوک دا یو ګران او سخت وخت دی، خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان ولس د خوندي او خوشاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او ځیرکتیا نه کار اغستل پکار دي. اداري اخره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي، خو حقیقت کې دا د کمزورۍ نښه ده. دوانو ډلو لا د پوخ امن او خپلو خلکو د خوشاله په خاطر گنجائش پیدا کول پکار دي چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي. او د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپل اداریه کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی. او د لړکې د رستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوی دی 40 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. اداریه وایي د 40 میلیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي او دې کې اکثریت د جینکو دی او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادۍ نه هم زیات دي او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان او قبایلی سیمو ماشومان دي. د دې لویه وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او دا د بنیادی ضرورت په ځای د ځینې خلکو لپاره مخصوص کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډیپلومیټ مجله لیکي اوس وخت راغلی دی چې باید پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي او دې لړ کې طالبان د خبرو میز ته د راوستلو لپاره آماده کړي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي په ایران کې د انتخاباتو لومړی نتیجې ښایي چې زیاتره منځلاري کاندیدان مخکې دي چې د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي کېدو ته لاره جوړولی شي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو سل بیا افغانان د غي گاونډیانو په ځانګړې توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنۍ او د سخت دریځو په واک کې د راتلونکو ناخوندي اوساتي او کنه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپېښ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس د پاکستان وار دی چې څه نه څه ګامونه پورته کړي. ډیپلومیټ مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته څلور میاشتې ورکړې دي چې دا هیواد دی د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا مقدمه چې د ضرورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان اغې له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د راوستلو لپاره آماده کړي. ډیپلومیټ مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزي جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملي توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون وروسته په دغه هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره مینسلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي کدا سه حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحاني په 2014 کال کې واک ته راتللو وروسته مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او دغه د انتظامی لخوا د اټومي تړون لپاره د هڅو پیلولو په ترڅ کې د انتخاباتو ته د ټول پښتنې یا ریفرندم په سترګه کتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانو لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او هغوی د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د هغو شاوخوا 1200 نیمایي کاندیدان نه اهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره یې نومونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډیر کاندیدان په ټاکنو کې له ودرېدو منع کړل شوي وو.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو د پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورسپاړه نیشن لیکي د پاکستان ځینې ادارې نه غواړي په فاټا کې آئینی اصلاحات راوستل شي او ولسته د هیواد د نورو برخو د اوسیدونکو غونډې حقونه ورکړل شي. باید د فاټا ولس هم د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غونډې حقونه او سهولیات ولري. د دغه لیکنې مهمه برخې له فرخندا اسد ناورو.
د پاکستان نیشن رسپانه لیکي کله چې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید وشو، له هغې وروسته په یوه غونډه کې کامی اکشن پلان منظور شو چې پکې سیاسي ګوندونو او پوځي او حکومتي چارواکو په شلو نکاتو راضي شول. په دغو کې یو په فاټا کې اصلاحات هم وو او قبایلي سیمو ته د ملک د نورو برخو غونډې مراعات او سهولتونه ورکول وو. د کامی اکشن پلان د نکاتو د عملي کولو لپاره څه وخت او نیټه نه ده ورکړل شوې او دغه حال د فاټا د اصلاحاتو هم دی. د قبایلي سیمو پارلمان غړو په قومي سملې کې یو بل هم وړاندې کړ چې فاټا دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، خو مرکزی حکومت پر ځای د دې چې دغه مسلې ته وګوري یوه بله کمیټې جوړه کړه چې په دې اړه تفصیل حکومت ته وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه کمیټې ټول غړي د ملک د نورو برخو سره تعلق لري، دوی په پښتو ژبه هم نه پوهېږي او نه د قبایلو د خوښې او ضرورتونو نه خبر دي چې د فاټا ولس څه غواړي، څه مسلې لري او له کومو ستونزو تیریږي. د دې دا هم ثابتېږي چې حکومت د فاټا د مسلو د حل او دغلته د آئینی بدلونونو د راوستلو په اړه وخت لا دیکې ورکوي او دغه عمل ځنډول غواړي. نیشن ورځپاڼه لیکي په وزیرستان کې پوځي عملیات هم وشول، په لکونو خلک بېکوره کړل شو، خو اوس هم داسې سنخینه ښکاري چې ګنې حکومت قبایلو ته د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غونتې حقونه او اسانتیاوې ورکوي. په راتلونکي نږدې کې هم داسې معلومیږي چې د فاټا ولس په د اف سي آر لاندې ژوند تیروي او د آئینی بدلونونو په لار کې لا هم ستونزې او مشکلات په نظر راځي. په تېره اونۍ کې په کورمه کې ډرون برید وشو، په مومندو کې نهه خاصدار ووژل شول او له دغه وروستو کرفیو ولګېده، خلک په کورونو کې ګیر پاتې شول، سکولونه وتړل شول او داسې معلومیږي چې په شمالي وزیرستان کې د ضربې ضبط د عملیاتو وروستو ځینې وسلوال نورو سیمو ته واوښتل. نیشن لیکي په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو مخه نیول، دغلته عدالتي نظام نه غځول، د بلدیاتي انتخاباتو نه کېدل او د فاټا ولس ته بنیادي انساني حقونو محرومه ساتل څنګه څرګندوي چې پاکستان یو جمهوري هیواد دی او ولس ته یې یو شان او په یوه سترګه کتل کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. تاسو په هم یو بل موضوع تر اگرم په شوقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نوی ټاکل شوی بلدیاتي غړو لخوا د خپل ګوند صوبایي سملې د غړي عارف احمد زی پر ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو وویل چې یا غړي د هغوی ترقیاتي کارونه نه کوي د کومو چې هغوی سره ژمنې شوي دي، بلخوا یاد غړي دغه تورونه رد کړي دي. شانواز ترکزی نور تفصیل سره.
نن په شوقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نوی ټاکل شوی بلدیاتي غړو د خپل ګوند یو صوبایي اسمبلی د غړي عارف احمد زی ضد مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې باید دغه غړي د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. دغه مظاهره چانه تور ولګاو چې یاد غړي د هغوی سره د ترقیاتي کارونو وعده کړې وي، خو لا هم ترقیاتي کارونه نه دي کړي. الیاس خان چې نوی ټاکل شوی ضلع کونسلر دی وی ویل
جو خپل ورکران شاته چول داغه خلاف باندې مونږه دا غونډه راکړه دا مونږه ټول د پټه ورکران چې سونه دي پی کے 22 والا ټول روتي دي او دا خلاف احتجاج هم ریکارډ کو مونږ سره مونږ وسره ناشتي او هغه دا خبره نه مني چې یار دلته با د ورکر صحیحیت وي ورکر حیثیت هغه نه مني دلته.
د شوقدر په بچا خان چوکي د تحریک انصاف ګوند غړو لخوا راغونډه شوی دغه مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي او سماجي ډلو تنان هم موجود وو. د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي یو تن اقرار زده وویل
اودمپیان خپل حق غوښتلی دی او د موږ د زبانی ویل چې تاسو ته خپل حق ملو شي، خو د هغې باوجود چې موږ راوتي موږ پسې خبرې کړې دي کوم پیسې چې دله ملو شوي د ګول نه منډ داخه په هغې کې څه تقریبا نه موږ خبره کړې وه چې 1 ارب 18 کروڑ روپۍ مغې څه دي، خو دا د ما د ام سي ون کې 1 کروڑ روپۍ وخې چې دا مالو ګولې دي.
او دغه تنانو په یاد غړي د کرپشن یا مالی درغلیو تور هم لګاو. نو بیا مې هم د عارف احمد زی چې د چا په ضد دغه مظاهره وشوه ورسره خبرې وکړې.
شو ګروتی ونه دی د کور مخه ته 86 لک روپو یو روټ شوی دی، د ایبل کاس چې کوم دی د 55 لک روپو بل روټ شوی دی، د 80 لک روپو دی تر سینیټیشن ورک شوی دی. دا په تاریخ کې دی چې دا چا دا کارونه نه کړی. دا چې خلک په کې دي چې ری وای چې را مونږ ته کې راکې چې مونږ مطلب پیسې وګټو، نو پیسې خو پی ټی آی کې ګټل نشته. پی ټی آی ور د میرټ د پاره دی، انصاف ته پاره دی. مونږ چې کوم دی چاله د خلک کارونو پناګه ولا نشو ورکولی.
او عارف احمد زوی ول چې هغه تیار دی چې د خپل ګوند مشرانو ته هم د لګول شوی تورنو ځوابونه ورکړي. دا مظاهره کوونکو ول چې راتلونکي مظاهری با پپی خور کی کولی شی. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، شو قدر.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
اوردونکو د بلوچستان د بلوس میشتي اواران په مشکي سیمه کې د دریو تنو په مرمو او سوري مړي موندل شوی دی. د ترې تم کړل شو بلوس لپاره کار کوونکی سازمان وای په دغو دریو کسانو کې 200 میاشتې وړاندې لا درک شوی وو. خدای نور ناصر لکوټه پر تفصیل لا کوي.
د اواران د مشکې سیمې لیویز وایي د خالی په ورځ ناوخته یې له یادې سیمې د درو تنو مړې موندلې چې د دوی په خبره په مرمیو وژل سوي او څو ورځې وړاندې یې مړې همدلته غورځول سوي دي. لیوي چارواکي لا هم وایي د دې کسانو پیژندګلوي نه ده سوې، خو د ترې تم کړل سوي بلوڅو لپاره د کارکوونکي سازمان مشر نصرالله بلوڅ بیا وایي په دې موندل سویو مړیو کې د دوو تنو پیژندګلوي سوې چې د ده په خبره څو میاشتې وړاندې ترې تم سوي وو. د دې کسانو کورنۍ وایي دا دوه کسان څه موده وړاندې هغه مهال لا درکه سوي وو چې هلته پوځي عملیاتو دوام درلود. دوی څو میاشتې وړاندې ترې تم سوي وو او وروسته یې دا دوی خراب سوي مړي وموندل سو. په بلوچستان صوبه کې له تیرو شاوخوا اتو کالو څخه همداسې په مرموز ډول د وژل سویو کسانو خراب سوي مړي موندل کیږي چې بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوال یې تور پر پاکستاني استخباراتو پورې کوي، خو هغوی بیا تل دا تور نه ردوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د اوونیزې خپرونې مشالونه. هر اونۍ د مشالونه خپرونه تاسو لپاره زموږ همکاران شاهین بنیری او ملیح امیرزاده جوړوي. د نن په مشالونه خپرونه کې بعد د باچا خان د عدم تشدد د تحریک د مبارزینو په اړه د خپرونو په دې لړۍ کې د باچا خان د ملګري او قامي مبارز فضل رحیم ساقي په اړه واورئ. په دې خپرونه کې به د فضل رحیم ساقي په اړه باندې د خدای خدمتکارۍ د هلو ځلو او د دې ترڅنګ د هغه د ژوند د حال په اړه هم واورئ. نو راځئ چې واورو مشالونه.
ستړي مشي اوریدونکو، د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د ملګرو په اړه د خپرونو په دې لړۍ کې زه شاهین بنیرې
او زه ملیحا میرزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین، په تیره خپرونه کې موږ د عدم تشدد د کاروان د نوموړي غړي لیکوال او پوهان مولانا فضل محمود مخفي صاحب په اړه خبرې کړې وې. نن را سره د چا په اړه معلومات شریکوي؟
ملیحانند باچا خان د یو کلک ملګری، قامی مبارز، انقلابی شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقي په ژوند او مبارزه خبرې کو.
ها، د ساقي صاحب نوم خو ما هم اوریدلې دی. دا به ډیره ښه وي چې د قام لپاره د هغوی د مبارزې او خدمتونو نه خبر شو.
فضل رحیم ساقي په کال 1904 کې د چرسدې په رزړو سیمه کې زیږیدلې وو او د محمد زو د کنال خیلو قبیلې سره تړاو لره. وروستو بیا د هغه پلار د چارسدې وردګو سیمې ته کډه کړې وه. هغه تر څلورم جماعت پورې زده کړې کړې وې، خو ډېر ګرځېدلې سړی وو او ډېره مطالعه کړې وه. د هغه د ابتدایي ژوند په اړه نور معلومات د سیړنکار ډاکټر زبیر حسرت نه او
د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ډېر کلک د ننګ او د څنګ هر قسم قربانۍ ورکوونکي ملګري او د باچا خان په ډېر زیات اعتماد لکه څنګه چې په نورو ملګرو اعتماد او څنګه چې نورو خلکو ته ویل چې تاسو خپل لیکل کوئ، دا خپل روزګامچي لیکئ، دا خپل دا زموږ را روان تاریخ دی. دغه شانتې ساقي صاحب ته مې ویلي وو، ساقي صاحب چې څنګه لیکلي دي، څه په جیل کې لیکلي، که جیل نه بهر لیکلي دي. دومره زیاته مطالعه کړې وه چې د اردو نه ترجمې هم کړې، ځکه چې د هغه په خطونو کې، د هغه په مضامینو کې، هغه په کتابونو کې د نقیب د اردو د مضامینو ترجمې ما لیدلې دي او موږ یې چاپ کړې دي. هغه یو ډېر ښه شاعر وم، ډېر قامی مبارز و. ډېر باچا خان به د سید عبدالمالک یا د نورو ملګرو سره چې چېرته هغه ورته حکم وکړو چې لاړ شي دوره وکړي، لکه هغه پکتیا وو، دریتل خان وو، که وزیرستان وو، که بنو وو، که لکی مورت وو، چې چېرته به ورته حکم وکړو. او دا ټوله ډیری مې ولیکلې ده او د هغې واقعات او حالات مې بیان کړي دي.
یعنی د خدای خدمتګار تحریک د نورو مشرانو په شان فضل رحیم ساقي هم د خپلې قومي شاعرۍ په زور ولس را بیدارولو او د خپل نثر په وسیله د خدای خدمتګار تحریک د مشرانو او غړو د قربانو کیسې خوندي کولې.
بالکل ملیحا، ساقي صاحب د خپلې قومي مبارزې له کبله یو شکاله د برتانوي راج په جیلونو کې تیر کړی دی، خو په جیل درنه او بهر د لیک لړۍ هیڅ کله هم نه د ودرولې او پښتو ادب له د یو شمیر کتابونو ډالې ورکړې دي. په دغه اړه ډاکټر زبیر حسرت وای
او بچا خان باندې هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، خپل کتابونه ډېر لیکلي دي، شاعري هم کړې ده. دغه ټوله شاعري چې کوم دی نو د ننګ او د کام او د ملک او د ولس شاعري ده. زما په خیال چې دومره مقدار کې او معیاري شاعري به خدای خدمتګار صاحب کې د بل شاعر نه وي څومره معیاري شاعري چې ده. نلیم ساتي صاحب ده، ساتي صاحب هم د خپلې شاعرۍ په زور باندې قومی شاعری ده، وطنی شاعری ده، زندانی شاعری ده، پنځه کال قید هغه تیر کړی دی، شپږ کال تیر کړی دی، سختۍ پکې تیرې شوي دي، ډېر زیات وهل خوړلي. یو ځل مې لیکل کول لاسته ما کور کې نه وي، کور والا راته ویل چې ته څه لیکې. ما ورته ویل چې زه هغه څه لیکم چې څه په ما باندې تیر شوي دي، څه په دې کام باندې تیر شوي دي. نو راته ویل چې ستا نه بغیر چې زموږ په دې کور باندې څه تیر شوي دي هغه به څوک وي. ما ورته ویل چې هغه فارغتو لیکلي.
شاهین زه په دې پوهیږم چې په دغه وخت کې چې کله په ټول هندوستان د انګریزانو بادشاهي وه، د استعمار پر ضد لیکل آسان کار نه و، ځکه چې یو خو د بادشاه خان تحریک ته عدم تشدد په فلسفه ولاړو او بل خلک هم دومره تعلیم یافته نه و. نو یقینا هغه خلک چې د فرنګیانو پر ضد به د خپل ولس ټاکنو لپاره آواز اوچتو، نو ارومرو به د وخت حکومت لخوا د زور زیاتی ښکار کېده.
دا دې بالکل سم خبر وکړه. په دغه وخت کې د حکومتي چارواکو نه علاوه د پښتونخوا په کلو بانډو کې د انګریزانو وظیفه خورو مولانو او خانانو هم د خدایي خدمتګار تحریک پر ضد پروپاګاندا کولې او غوښتلې چې ولس ورسره ملګری نشي. د فضل رحیم ساقي لور مملکت بیبي په دغه لار کې د خپل پلار او کورنۍ د قرباني او پاړه د باچا خان مرکز امن ټي وي ته صدا سه ویلي.
زما پیاتې اړین شعرونه لیکلو. زموږ مور ډېره بهادره ښځه وه، هغه بلا سروي ساتلو، میخې ساتلې وې، سړی ښځې ماما هم خیال ساتو. د پایونه به زموږ ډېر زیات هغه جوړېده، کنه وړي او پی او سو فصل به زموږ اکثر نه کېده، اکثر به خلکو رانه یوړه. دا زموږ تره د خدای پاک به کې بابا جانې په دې کتاب کې صفات هم کړی دی. خو دا چې خبرې پکې راشي هغه خامخا دغه وي، هغه یو زما دا مشر ورور نه وله وي چې دا یو واړه په خرڅوم او دا یو به ساتم. بیا زما ماما راغی چې بابا جان له بل واده کوم، بیا خدای مهربان شو قرض کې روم پیدا شو. اور ډیر سخت زما مور تیرې کړي دي، تم ته کور کاڼ وری دي دي، تم سر وی وړاندې شي وی په کاڼو باندې چې زما دا مو اوچختې دې کور دا کو فری دي دا اوچختې او دا هغه چې نه ارسو مو ته پاتې دا زما خپل خپل خلکو.
باچا خان او فضل رحیم ساکینه یوازې دا چې د یو فکر ملګریو، بلکې د یو بل سره خپلوي هم وي. د فضل رحیم ساکی لور مملکت بیبی وای کله چې باچا خان جلال آباد تلو، نو هغه هم د ځان سره بوتلې و. د مملکت بیبی نه د هغه وخت ځینی خبرې اورو.
یو ورځ بلته جلال آباد کې نشپاتې کین را وخته وي، ها نشپاتې رالی او سو بابا جان بوتي چې ولر کې سنبال کړی دي. چې ما خان د وخت نږدې شو، بابا جان وته وی کې هغه نشپاتې بوتي خورا غلی دي. ښه ریتا ماته نه وي بنگلہ کے چاپی بل پونا بل چوس بادشاہ خاندان تیار بادشاہ بادشاہ خان ماتا هم زری مورم ما تر دیر نی دیو دومره نی دی چې ساتو به لکه مور او لور څومره نی دی نورم بیا خو یې ساکه صاحب بچو کې بیا وی خپل بچم ټول را تا ګرانی
ملیحا د فضل رحیم ساقی زندانی شاعری د وطن سره د مینې او د خپل اولس د خپلواکۍ لپاره د بیداری او مبارزې فکرونه لري. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وای ساقی صاحب د نظم او نثر دواړو په وسیله د خدای خدمتګار تحریک سره تړلی تاریخي پیښې خوندې کړې دي. نوموړې زیاتوي
ساقی صاحب چې دی لکه کومنګ داسې وایو چې دا د خدای خدمتګار یو منشي و نو دا به بې ځای نه وي ځکه د دغه تحریک متعلق لیکل ډیر زیات کړی دی. په نثر کې چې کوي هغه خو په خپل ځای باندې یو تاریخي او علمي حیثیت دی دغه خو که دی په نظم کې لګیا دی شاعري هم کوي نو په هغې کې به خامخا مقصدیت او د تحریک خبره ضرور وي. لکه دی چې کوم د ده مشهور شعرونه دي کوم د ده د قبر په خزه باندې هم لیکلی دي چې د ځوانۍ عمر چې سو په جیلخانو تیر شو یا په کوڅو کې د بیننګ د پښتنو تیر شو نه د بچو په خوند خبر شوم نه د مالو متا د مستۍ خوب د ازغو په بسترو تیر شو. که دې څلورو شعرونو ته موږ وګورو نو په دې کې د تحریک او د هغه د ژوند او د دغه حالو ژلو سره چې کوم دغه وخت چیلنجونه مخې ته هغه ټول په دې کې رانغښتي دي.
شاهین دا خو مونږ د خپلو پوهانو نه واورېدل چې ساقی صاحب کامی شاعري کوله او ډېره معیاري شاعري کوله. په نثر کې هغوی څه لیکلي دي؟
ملیحا فضل رحیم ساقی افسانې او ډرامګې هم لیکلي دي چې په پښتون اخبار کې به خپرې دي او د هغې سره سره باچا خان ته خپلو ملګرو ته او خپلو خپلوانو ته خطونه هم لیکلي دي چې د خدای خدمتګار تحریک د بیلابیلو دورونو په اړه ډیر قیمتي معلومات لري. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر زبیر حسرت ته ورځو.
چې کومه شاعري کړې ده هغه موجود ده چې کومه ناچاپه شاعري ده هغه ما ټوله کړې ده او هغې نوم ما ایښې دی لکه څنګه چې هغه خپلو کتابونو ډک جام او نیم جام د خپل تخلص په بنیاد نو ما ولا میخانه نوم کېښود او پیمانه په پیمانه دغه شاعري چې کوم دی هغه ولا مشال نوم یې ښو یو کتاب لنه هغه په کې دانا چاپ شاعري ده او دغه دوه کتابونه چې دي ما چې دا مو سره شامل شي نو ساقي صاحب زیات په دې را جوړ شي. بل په نثر کې چې کوم دی نو هغه ډرامې لیکلي دي ډرامګې لیکلي دي چې هغه پښتون افغان کې چاپ کړي دي او پښتون 1923 کې دي باچا خان نوم دی زړه وایي چې خالص د پښتو وه یو غزامو کتاب اوس موږ چاپ کړی دی یو افسانه ده پکې او پکې ډرامې دي په کام کې تعلیم او تربیت او سړیتوب او مهذبتوب راوستل دوی په تجارت باندې پوهول دوی په کسب په هنر باندې پوهول او دوی د غلطو رسمونو رواجونو منې کول دا د دوی اصلاحي چې کوم دی نو پراخول نو په دغه بنیادونو باندې ساقی صاحب خپل شاعري او خپل نثر مخکې بوتلی دی.
ښه د ساقی صاحب کار او زیار ډېر دی او هر څومره ستاینه چې وشي لږه ده. هغوی د ژوند په اخیری ورځو شپو کې څه کول؟
ملیحا ساقی صاحب د ژوند په اخیری دور کې سموده د باچا خان سره په جلال آباد کې تیره کړې وه او بیا خپل کلی وردګو ته راغې. په دغه موده کې د شاعرۍ سره سره خپل یادښتونه هم لیکلي دي. ډاکټر نورالبصر امن د هغوی د ژوند د اخیری ورځو شپو په اړه څه داسې وایي؟
د دې خو اخیری ژوند چې دی هغه په وردګ کې کوم چې دی کلی دی د رجړو مېره ده په چاسده کې سر ډیرو ته لنډ دلته د دې اخیری ژوند تیر شوی دی. څه وخت دی په جلال آباد کې د باچا خان سره تیر کړی دی چې هغه کله د خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد لیکو نو په هغې کې زیاته امداد چې دی هغه سره ساقی صاحب کړی دی. د دې نه علاوه ساقی صاحب چې دی خپل ژوند په خپل کور کلي کې تیر کړی دی او زیات لیکل کوم چې د ده د اخرني کتابونه دي نو دا زیات اکثر د خپلو ډایرو نه بیا لیکلي دي په دې اخیری ژوند کې. او د دې قبر چې دی هغه د دې د کور خوا ته بالکل د کور مخې ته هدیره ده په هغې کې د ده قبر دی.
اوریدونکو دا و زموږ د نن خبرونه، راتلونکي اونۍ به د خدای خدمتگار د یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سره راځو. ترغه
د الله پامان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو